Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ورځ ده د 1499 هجری لمریز کال د سنبولې 1400 د سپتمبر د میلادي میاشتې دریمه ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې د یو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مرکزي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوبکو وایي افغان سیاستوال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جنګي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنوالې فتوا بنسودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی ناوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوبکو پرون وویل چې پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم کړ. د سیګار په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي نورستانی د 2019 کال د دسمبر په 11 اعتراف کړی دی چې $1,00,000 امتیازات په امریکا کې له 2015 کال تر 2018 پورې د اقامت پر مهال په پټه اخیستې دي. جان سوبکو وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2018 کال په سپتمبر کې نورستانی د مشرانو جرګې غړی کړ او نورستانی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ په څیر سترې څوکۍ لرلې په ورته وخت کې په امریکا کې د اوسېدو سند اخیستی و او هلته مالي امتیازات هم ترلاسه کړل. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وژل شو. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې نصرګندو وسلوالو د اتمی نهي اړور په دامن سیمه کې سید احمد صافی په ډز سره په شاده رسولای وي.
د پیښه تیر ماښام رامنځته شوه او مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه شوې. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ بازار تر څیر محل ته یو موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې په تعداد څلور تنه ملکی کسان ټپیان شوي دي او نور کوم زیان نه لري.
دا چاودنه تیر ماښام د اونیمو بجو خواته وشوه او د ښاغلي زواک په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو د ګرمسیر ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په لاس کې دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پیل شو. د کندهار مطبوعاتي مسؤل احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
د اوو میاشتې په جریان کې به د 1022 متره په اوږدوالي باندې او د 50 میلیونه افغانیو په مالي لګښت باندې دغه سړک په پاخه او اساسي توګه ورغول سي.
د دې سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. سمیزه نړیوال خبرونه بیا هم د افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنوالې فتوا بنسودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ.
Because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1923 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بنسودا او د ICC د قضایي چارو د همکارۍ د څانګې مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بنسودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی.
خاغلی پامپیو زیاته کړه چې پر هغو کسانو به هم د متحدو ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بنسودا یا موچاچوکو سره یې د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې خونځي او تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبرې وکړي. بایدن وویل ډېرې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ شوې دي چې چیرته کار وکړي، نو په کورونو کې پاتې دي او د خپلو ماشومانو پر روزنه بوخت دي. د ده په وینا په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې کورنیو غوښتي دي چې د انټرنیټ له لارې ماشومان زده کړې وکړي. بایدن زیاته کړه که چیرته ولسمشر ټرمپ او د اداره مخکې تر مخکې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅې کړې وای، اوس به امریکایي ښوونځي پرانستي وو او ماشومان به خوندي وو. د ټرمپ انتخاباتي کمپاین وایي چې بایدن د ښوونځیو د پرانستو په برخه کې تر حد ډیر محتاط دی. بایدن ویلي چې ټرمپ باید له کانګرس سره د مرستو پر پکیج خبرې وکړي. دا خبرې له څو اونیو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنکړي او پر ځای به یې دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونکړي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروسته اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمان نه د کورونا وایروس پر وړاندې د اقداماتو په خاطر ووزي. هغه دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې دی. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسین نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې پر وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون چهارشنبه وویل چې جرمني د اروپایي اتحادیه او ناتو شریکانو ته د دغې موضوع په اړه خبر ورکړی چې په ګډه دې یو مناسب عکس العمل پریکړه وکړي. د جرمني صدر اعظم وویل چې اوس ډېرې جدي پوښتنې مطرح کیږي چې یوازې روسیه ورته ځواب ویلی شي. او د ایتالیا پخوانی صدر اعظم سلوی برلسکونی په کورونا وایروس سخته شوی دی. د ده یوې ویاندې وویل چې برلسکونی اوس میلان ته نږدې په خپل کور کې ځان قرنطین کړی دی. 83 کلن برلسکونی 9 کاله د ایتالیا صدر اعظم.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټي 9.0. جلال آباد اسمان وریز او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 10.0 ټیټي 0.0. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټي 0.0. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.0 ټیټي 14. او مزار شریف آسمان شین، او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټي 14.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حکومت یو تخنیکي پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د ملکچي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت ملکچي پلاوی به په پیلیدونکو خبرو کې کوم اساسي مسایل راپورته کړي؟
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربن مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. زلازا زې چې د خوست د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای، نارینه همکارانو یې د کار په وړاندې ډېر ستونزې را جوړولې.
کوم شي چې ما په خوست کې کوم فکرنه چې ما په خوست کې لرلې د دوی نشوي تحمل ولم، د قصاص دوی ما ته وی بهانه نه بلې بهانه نه غوښتل چې زړه غزي کې ونه وسم.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو ور بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ، هغه غیر شفاف وباله. په نړیوالو موضوعاتو کې اهورې جرمني د روسیې سیاستوال الکساندر نوالني مسموم کېدل غندلی او د روسیې د ځواب په تمه دي. په نړۍ د ژوند رنګونو کې به د کونل د مروري ولسوالۍ له اوسیدونکو واورئ چې درې زامنې چې همې درس وایه او همې کار کاو په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل شل او څلورمې هم معیوب شوی دی.
ځانمرګ یو شو په هغه کې درې واړه درې شهیدان شو، یو ځوی مې معیوب شو. بس د الله کارو موږ پرې صبر دی، موږ به څه وکړو.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلی او د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د دوی له لیست سره سم تقریبا هغه ټول زندانیان چې د افغانستان په زندانونو کې بند وو آزاد شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکچې پلاوي یوه غړي حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا په دې نږدې ورځو کې دوه ته لاړ شي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د قطر د دولت په بلنه دوحې ته په راتلونکو څو ورځو کې سفر وکړي. طالبانو ته په قطر کې نشتې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې شاید رسمن راتلونکې اونۍ پیل شي او دا اونۍ د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې ذکر وشي د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشخي سون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا دیارلس غړي هم شامل دي چې مشیه عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 15 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی افغان حکومت ته لست ورسپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لا په بند کې وو، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسه ته هغوی له خوشي کېدو سره مخالفت کوي.
ډیره تمه کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ډیر ژر په دوحه کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړي. په دې اړه مې د چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دواړه لوري چې د خبرو د میز تر شا کېني کوم مهم موضوعات به مطرح کوي.
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربن مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربن باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربن باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کېږي، د بحث میکانیزم به څه وي، په مسایل لوبانې موافقه تر رسیدل او بیا دغه موافقه تثبیتول دا غوښتدې چې د بحث محتویات وي. زما په نظر
تر اوسه پورې چې خبرې لا نه وي پیل شوې ډېر ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغه مرحله پورې رسیدلې یو څه فکر کوي چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ به بیا هم ورته ستونزو شاهدان وو او کبه هغه دغه بهیر له مخکېنی هم ستونزمن وي.
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونګي بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې ډېر بحث په دې باندې و، غم ډېر بحث په هغه شرطونو باندې و چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شي. اصلی بحث چې کله منځو چې زه اصلي بحث ځکه بولم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکراتو بحث. بل منځي خبره تر کې به طبيعي خبره دا چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې خای جوړ جاړې به په آسان نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پریکړه کول، د نظام نمخ کې د حکومت یا د طالبانو ډیر تر ګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچيري وانه خواوی لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډیر کلک او ډیر د نه جوړ جاړي خبرګون درلود، کماغه بڼه باندې مختلف شي، نو ډیر ننګونه به وزيږي. یو توی خبره ده چې موږ به د ډیرو ستونزو شاهدان اوسېږو.
د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاټړي په تیر بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون لمخه بین الافغاني خبرو ته غدا لار پرانستل شو. لدی وروسته په تیر بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وی
ډیر اساسي رول درلودای شي. کله موږ تاسو وګورو نو د نهشتم د د تړون نو وروسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیلزاد داسې را څرګند شوی لکه منځګړی په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی اما ځان ته د منځګړي بڼه ورکړې ده او په دغه رول کې وار وار را وړاندې شوي دي. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده د مذاکرو کې به موږ داسې حالت ته رسیږو چې چېرته به بندبستونه یو د دغه بندبستونو ماتولو دپاره داسې اړسه ضرورت چې د دواړو خواوو دپاره د منلو ویل وي. دا رول زلی خلیلزاد د بندیانو په مسله کې خورا ښه لوبولی دی، د اورکم او د اوربند په مسله کې ښه لوبولی دی. په راتلونکي کې طبیعي خبره ده چې دی به بیا هم دته اړتیا وي چې د بندبستونو او د شخړو د له منځه وړلو په بهیر کې خپل رول باید ولوبوي. نو ډېر حساس رول، مهم رول او حتمي رول لري.
د چارو کتونکو مشتاق رحیمو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس به هم اجمل انته غوښ شو چې نړیوالو ورځپاڼو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکنې کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو په خلاصون رپورټ خپور کړی او د حکومت د یو چارواکي له خولې وایي دوی غواړي چې د بندیانو تبادله بشپړه او بین الافغاني خبري پیل شي. په نیویارک ټایمز کې د خبر شوې دی رپورټ په پا پای کې ویل شوی دی ونه کې د بندیانو د تبادله داسې محل کېږي چې طالبانو وروستیو ورځو کې تاوتریخوالي او له حکومتي ځواکونو سره خطوته زور ورکړي. په ریپورت کې په پکتیا کې د طالبان لخوا د موټر بم د چاودنې او فاریاب او کندهار کې د دې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ تازه خطو ته اشاره شوې چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوختي. ورسپانه د ملګر ملتونو د یو ریپورت په حواله وایي په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک راسي زرګونه افغان امنیتي سرتیري او ولسی وګړي په جګړو کې وژل شوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانه بیا د افغانستان په اړه یو جلا فرهنګي مسله څېړلې. د ورسپانې د هرات په کګوشویو منارونو یو ریپورت خپور کړو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس اریار او فیان لخلی وای دا منارونه د طبي بدلونونو لکه سیلابونو، زلزلو او نور آفاتونو لکبله نږدې شپېته درجه کاګه شوې دي. ورسپانې د دې منارونو درغولو په برخه کې د ځایي چارواکو او فعالانو هڅې یادې کړې چې تر اوسه یې پایله نه ده لرلې. ورسپانې په پنځلسمه پیړۍ کې د ملکی ګوهرشاد بیګم لخوا په جوړ شو دي مصلابو د پیړیو د تیر شو پیخو یادونه کړو. د هرات د وی استازي رحیمی جامیل خلی وای که څه هم له 2001 کال راهیسې د دې منارونو په منځ کې د موټرو په تیرېدو بندیز لګیدلې خو لا هم ځینې موټر ورسره نشتی تیریږي. نوموړي مرکزی حکومت ملامت کړی چې د افغانستان د دې تاریخي میراثونو ساتنې ته جدي پاملرنه نه کوي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس عرب نیوز ویلي منارونو ته نږدې غیر قانوني کورونه جوړ شوي، لوړ پوړي ودانۍ پورته شوي او د خاروالۍ د نقشې خلاف رغنزي چارې شوي. د خغلی روفیان په وینا دا هر څه د دې سبب شوي چې د منارونو سیمه اوس یوې پخوانۍ او تاریخي سیمې ته پاتې نه شي، هغه څه چې د لرغونو میراثونو د ساتلو په برخه کې د یونسکو معیار دی. دا یو له هغه علتونو څخه دی چې تر اوسه پورې د یونسکو د لرغونو میراثونو په لیست کې د هرات د منارونو د ثبتېدو مخه ډب کړې ده. د هرات استازي رحیمی جامع ورسپانې ته ویلي دا زموږ تاریخي میراث او د اسلامي تمدن برخه ده او باید په هر بیا خوندي شي.
ازادي راډیو اورید سهار وو بجی او اتلس دقیقې دي. زلازازه چې د خوست امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېر ستونزې راولاړې کړي. د خوست امنیت قومندانۍ چارواکي بیا وایي زلازازه د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس د زیاتو امنیتي ګواښونو له امله مرکز کابل ته تبدیل کړی ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
زلازازای کابو درې میاشتې وړاندې په خوست کې د لومړنۍ خزینه افسر په توګه د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د امیر په حیث دنده پیل کړه. نوموړی وایي د خوست امنیت قومندانۍ د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې نوموړی د دې ولایت د میرمنو لپاره کار وکړي.
ما په درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو ته ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مختلل. نو زه دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نه شوې تحملولی. همدغه په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم.
زلازازای د امنیتي تهدیدونو او په دنده کې د غیر حاضرۍ موضوع په کلکه ردوي او وای چې دغه چاره د نوموړي د تبدیلې لپاره بهانه لټول دي.
خو ستامنیه کمانډانې چې یلی چنیز غیر حاضر او مبدی غیر حاضرې پاساس غزینه منفق شوی یم یادی غیر حاضرې پاساس غزینه تبدیل شوی یم دا کلان غلطه ده. تا ته خاطر امنیتی تهدیدات او مود امنیتی تهدیدات او د خاطر مجبور او چې تا باید کابل ته واسطه او ته باید خوست کې ونه وسی. دا جالب خبره ده. ما توقع ډیر جالب ده کمانډان دی امنیه باید دغه جواب وي یا دای کول شي دی ولایت مکمل امنیت دی ونی ول شي زما د نظر غولایت سقوط ته وخت دی ونه فر امنیت په داخله کمانډان کې نشینی ولای
زلاوی نو موري ته دی په خوست کې د کارکولو بیرته اجازه ورکړ شي څو د دې ولایت د میرمنو حق دوسی وڅیړي چې لکلون رهیزه پراتی دی او یا هم میرمنې نشي کولای. په امنیتي ادارو کې د خزینه کارکونکو د نشټوالي له امله خپل دوسی او ستونزې تعقیب کړي. خو د خوست د امنیت قومندانې چارواکي وایي چې د زلزله په وړاندې ګڼ امنیتي تهدیدات موجود دي او له همدې امله د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس مرکز کابل ته تبدیل کړي.
داسې ویل کېدل چې دی به ترور کېږي او دی ته ګواښ و نو دې په اړه د کورنیو چارو وزارت خوګو بشر او کورنیو چارو وزارت خپله داسې وانګیله چې دې کابل کې دنده وخوري یا دلته موږ ته معرفي کوي موږ دغه مکتوب په اساس مرکز ته لېږل دی.
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه شوو. که څه هم په دې وروستیو کې په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو ونډه یو څه اضافه شوې خو په خوست کې د ښځو د حقونو فعالان په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو ونډه کمه بولي او په افغان حکومت غږ کوي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
له زلا زازی سره بشپړ مرکز موږ په بل خبرونه کې مهیروي د یادونې وړ بلو پر لوړ پوستونو د ښځو د کار کولو په وړاندې د پرتو ستونزو یوه بله بېلګه هم دا ده چې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غني له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والي ښځینه مرستیاله ټاکل شوې. په دې اړه به هم په بله خبرونه کې واورئ. اوس یوه بله موضوع، د افغانستان ولسي جرګې ادارې پلاوی یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړل. دې جرګې ادارې پلاوی وایي د دې پروګرام له لارې بېوزلو ته مرستې نه رسیږي بلکې پکې فساد ته زمینه برابرېږي. اکرام الله اکرامې نور تفصیل اوروي.
که څه هم افغان حکومت د ملي دسترخوان د برنامې په عملي کېدو ټینګار کوي خو ولسي جرګې دغه برنامه غیر شفاف بللې او یو وار بیا یې رد کړې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دوبی رسختي ولامل تازه ملي شورا مصوبه صادره کړې چې لمخې باید مالیه وزارت د ملي دسترخوان په نوم برنامه عملی نکړي. د دې جرګې منشي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا برنامه فساد ته زمينه برابرونکې وبلل ویل چې ولسی جرګه به دا برنامه عملی کېدو ته پرې نه کړي.
اداري هیئت یو ځل بیا مصوبه صادره کړله د هغه فیصلې چې تعالار کړو ادرس حکومت مکتوب صادر کړ. خاصتاً د مالیه وزارت نه غوښتنه دا وه چې دا موضوع باید عملي نه شي، دا غیر قانوني ده که امریکي ده خلاف قانون ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ملي دسترخوان برنامې مالی سند لاسلیک کړ. ښاغلي غني ویلي چې په دوه پړاوونو کې به د دې برنامې له لارې په څلورو ښارونو د 1900 ولایتونو په مرکزونو او د غرض 350 ولسوالیو کې 4.5 میلیونه کورنۍ تر پوښښ لاندې راشي. جمهور ریاست دا برنامه د بېوزله او وړمنو کورنیو سره د مرستې په معنا بللې ده. په دې حال کې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي د وزارت د قانوني صلاحیت او د ملي بودیجې د اصولنامې مطابق په پروژو کې د بدلون راپور به تر وو ورځو ملي شورا ته واستول شي.
در مورد دسترخوان ملی
د مالی د سرپرست وزیر لور نږدې درې ورځې وړاندې د ملي دسترخوان د برنامه تخنیکی سند لاسلیک شوه. دا برنامه د مرستې کوونکو بنسټونو لور تمویلي ځکه نو د مالی وزارت په دې برنامه کې دینونه د ولسی جرګې د خبرولو په هدف د همدې اونۍ په لړ کې یا هم د راتلونکي شنبه په ورځ د جرګې ته استوي.
یاد برنامه چې د افغان ولسمشر لولوري د روان کال د سرطان پاتې وشتمه یادونه وشو د نړیوال بانک د 280 میلیونه ډالرو په مرسته ترسره کیږي. خو ولسی جرګه دا برنامه غیر شفاف بلل او د روان کال د زمري د میاشتې په لومړۍ کې د یوې ځانګړي ناستې په ترڅ کې رد کړه. جرګې غوښتنه کړې و چې باید په دې پیسو په بیلابیلو ولایتونو کې روغتونونه او د اوبو بندونه جوړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع جرمني د روسي سیاستوال الکسی ناوالنی مسموم کېدل غندلی او د روسي ځواب ته په تمه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د لابراتوار تر نتیجې وروسته وویل چې د اروپایي ټولنې او ناتو له شریکانو سره به سلا مشورې وکړي چې د روسیې په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جرمني صدر اعظم وایي چې د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی د یو جنایت قرباني شوی دی. روسه تر دې چې تیر ماښام د لابراتوار نتیجه ترلاسه شوه انګلا مرکل وویل
الکسی ناوالنی د نویچوک ډول کیمیاوي عنصر د بریټ قرباني دی. د دې زهرو موجودیت پرته له شکه په لابراتوار ازموینو کې تایید شوی دی.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د دې بریټ هدف د ناوالنی غلي کول وو. د جرمني سټیاسم بیا وویل چې د لابراتوري معایناتو د نتیجې په اړه په برلین کې د روسیې سفارت ته توضیحات ورکړل شوی دي او اوس د روسیې د حکومت د ثواب په تمه دي. ناوالنی د سایبریا له یوې لرې پرتې سیمې ماسکو ته په الوتکه کې د سفر پر مهال ناروغ شو او پیلوټ مجبوره شو چې الوتکه په نیمه لاره کې په اومسک ښار کې ښکته کړي او د روغتون ته ورسوي. مخکې تر دې چې د جرمني ته ولاړ شي دوی شپې په روغتون کې تیرې کړې. ډاکټرانو دی په بیهوشي کې وساته بیا د برلین و روغتون ته انتقال شو. ناوالنی د کرملین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. دا کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جرمنی د سر اعظم تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې روسی چارواکي په دې برخه کې له جرمنی سره همکاریو ته چمتو دي. میرمن مرکل وویل چې په دې برخه کې بل خپل شریکانو سره تر مشورو وروسته پریکړه وکړي.
موږ د ازموینو پایلې له ناتو او اروپایي متحدینو سره شریکوو، له یو بل سره سلا مشورې کوو او د روسیې د وروستي موقف په رڼا کې یو مناسب او ګډ غبرګون په پام کې نیسو. د الکسی ناوالنی پر وړاندې جنایت د ټولو هغو ابتدایي ارزښتونو او حقونو خلاف دی چې موږ یې ملاتړ کوو.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې واشنګټن له نړیوال ټولنې سره کار کوي څو هغه کسان چې د ناوالنی په مسمومیتو کې لاس لري د عدالت مصرا کشي او د هغوی د دغو ناوړه کارونو د مالی تمویل مخه ونیسي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سر مفتش جان سوبکو پرون وویل پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظربند محکوم کړ. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ناصرګند وسلوالو په یو برید کې وژل شو. د هرمن په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه کې د هلمند والي د ویان عمر زواک په وینا څلور ملکیان انټپیان شوي دي. دا چاودنه پرون شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنواله فتوا بنسو ده چې په افغانستان کې له ادا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې شپېته میلیون ډالر پور ورنه کړي.
د ژوند رنګونه
مانو مزیم خان دے او مروری ودا غی ملول سوالی او د خندری بچی می و بازار کی بیکار کاو سلور واړه بتلای بس کول ویل او د نور د درو په دکانونو کی کار کاو و به پکوړې په خوله بل سوپ او د پارک سے دغه کاو د خپل غریبی کولو ما خام له خپل بچول مثال څو غریبی کولو ځان له چې دغه راول خپل رزق خو د کم نصیب واغه بل الله ور کاو راول دغه زمن منګه د خشن ځان مرګ و شو پغه کی درې واړه درې شیطان شو یو زمي مایو بش بس د الله کارو منګه په صبر دی منګه بس
څومره یتیمان څه پاتې ده؟
بس دغه درې راته انګیان دی مې کونډې پاتې شوې او دغه و اته کسان یتیمانان ده دغه کونډې پاتې شو.
اوس هم ژوند څنګه روان دی؟ اوس څومره مشکلات دي؟
بس مشکلات خو دا دي چې اوغه زما زامن می واغو بخپل د غریبی کول او ځان لبه چیر اول په موږ باندې کومه دغه نه وسخته نه و سخته په موږ دال چې سپینګری د مزدوری منی او نور کاروبار منی او د ښانه غریبی م دغه سیند مغټ سم پلاس کې نشته چې مثال موږ کم کارو کو یا دغه گاڑی و چلو یا چیو کو یا چیو کو نو سخته روان شته دی ولی نشته دی خو بس الله نه پز موږ صبر دی.
یعنی هغه چې تل دی هغه ستاسو د ژوند خوند دار څه د منځه
ناغه د منځه دا تل چې که موږ دغه او الله پاک رزق ورار صحیح خو قبخانم ډیر
غوښتنه یې څه د هغه خلکو نه چې جنگ کې اوس هم هره ورځ زمونږ دغسې بې شمېره خویندې کونډېږي، ماشومان یتیمانان کېږي، پلرونه په دغسې حالت کې کې میندې بوري کېږي. د هغوی نه د غوښتنه څه
زمونږ د سوله خوښه ده چې را سوله راشي او د عمل په امن شي او اتفاق هم راشي او دا مر جوب له الله دغه کې ختمه کړي، داسې به خفقانونه به لږ کم شي، سوله راشي، ښه به اتفاق او اتحاد راشي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشتنې غاته سپارم. فرشتنې جان خراب.